سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مخه مشبګ وجې شي تاسو ازادي راډیو ته خوږی اس مخ تر دې چې د خبرونو مطالب بوته لاړ شو خبرونه نړیوال بانک بیوه تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه ټاکنې شوې او لپاره لپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې به هم له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنۍ مرستو کمیدل او ګاونډي پاکستان سره کاواکا سوداګریزي اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوي دي. د راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلې ده، د بې وزلۍ د لوړې کچې، بیکاري، محدودو امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بې وسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د طالبانو د مخالفو سیاسي څیرو پنځمه غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې ده. د ملي مقاومت د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحثونه په پام کې دي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الافضلي وایي چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډه کې وینا کوي. د روسیې متحده ایالاتونو جګړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیوړتیا او د اوکراین د جګړې د پایته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو د چارو وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبرو هدف د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشیزر لپاره د حل لارې اړول دي. اوکراینی چارواکي په دې خبرو کې ګډون ونه لري او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون هم ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو په درشل کې روسی امریکایي وګړي کولوب ویان بایزر له بنده خوش کړ. اتیش کلان بایزر د روان کال د فبروري په اومه د 400 د ډيري لګي اندازې د لرلو په تور په ماسکو کې نیول شوی و. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونه مخې بایزر د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوش شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د سیاسي بي ثباتي اغیزې پر اقتصاد.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتي مستقیم اغیزې په اقتصادي بي ثباتي او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیزې لري.
د ویانا غونډې په اړه ویشلي نظرونه
اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجندا یا نظریه رامنځته کړې نه ده.
او خوست کې د کافي شاپونو ډېر دوه تزوران خوشاله دي.
چا نمزدی وا نو غوی به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جو شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده
پرون کته نور پرونه حمله ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي دی چې دوامدار ستونزې، ناڅرګندې پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ ټاکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لپسې کړکېچن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو، ناسرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خبر کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارډ ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه، بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لاله وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په 150 روپۍ شاګرد مې هوټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي. کور مې نشته دی، هر څه ډیر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډیر دي، مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار ته برابر کړي چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماخام کور ته بچو ته فرق ډوډۍ خو وي سو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو پیخي نشته، موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي. بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي، موږ ته د کار، ځکه بېروزګاري ډېره سخته ده، واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو، هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 84% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي، ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 1.15% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې، د 2025 کال د جنوري تر 1مې 1.95 میلیارد افغانۍ چې 2.15 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړې چې د روان کال د جنوري له میاشتې مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینی مهمې مرستې د بندیدو له خطر سره مخ دي.
پر همدې موضوع مو د افغانستان بانک له پخواني بین خغلی شریف الله شیګوال سره مرکه کړې او تر پوښتنې مې دي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د دوی دا ځواب دی.
افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څو کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوې، بهرنۍ مرستې کمې شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې لامل د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی.
بلې، یو مسله چې تاسو مخپل ځین مسایل ته اشاره درلودله، که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي، خپل د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو، کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر چې خشي بې ثباتۍ طرف ته روان دي؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او ترڅنګ اقتصادي زیربنا ویل بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو 16 په کور دننه هم د بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربنا وو، هغه کمی زیربناوي چې درلودلی هغه هم له منځه تللي، تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري، بیا هم د هغه خلک، د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي عدلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو د هغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان کفا نشو، له بده مرغه موږ به دغسې حالت سره مخ یو که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابیږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنیږي او په صادراتو وارداتو هم اغیزې لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل که موږ تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې که نه؟ دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوي دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خو د اګست له 15 چې 2021 کال کې جمهوري نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارډ خو مستقیم زمونږ نظامی برخې ته راتللې، همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کېږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي، خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولیږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیه دولت ته نه ځي، همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
بله، دغه مسله چې پروسې غواړم پرې بحث ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وتلو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه ووځو؟ هغه که په افغانستان دننه تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبر وکړل کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري، چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړ ورکړ ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پرختیایي ادارې یا یوسیف فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغیز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیایي یا د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلی. خو افغانستان کې له بشري مرستونیولي زموږ استاد په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغیز درلوده. کله کې موږ ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځنډول شوي دي، په مرکزي اسیا کې هم هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې چې د نوي ولسمشر ښاغلي ډونالډ ټرمپ د نوي پالیسۍ له مخې دا ځنډول شوي دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډیر دی چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلاره یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه وکړي چې په مادانو کې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
د افغانستان بانک په خوانی وین خغلی شریف لچګور او چم سره مرکه کړی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان په اړه د ویانا 15 مغونډه نن پوتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونه سیسي تیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقامات جبهه چې د دې ناسې له تنظیمونکو ده ویل دي چې د دوه ورځنۍ ناسه کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي ټول ګډون حکومت جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي ورته جوړ کړي. نور حال د فیروزی عزیز راپور کوي.
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو 15 هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خاله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټولې سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفت څیرو د نظرونو د توحید چاتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلرم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجنډا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي. ګډون مې ونه کړو، دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړمه.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي وه چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي وه چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړي، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې اکیلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او امریکا جګپړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبره موخه د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. نور راپور جزئیات په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي، او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتما ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
له خبرونو ور اخوا
په دې روسي کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډ ناستې د خوشحالیو د نمانځنې او د ورځې لستمنۍ د دمي اسانتیا برابره شوې ده. نور هلې د نجیب لالو خیل په راپور کې
که څه هم له لسګونو کلونو راپو دې خوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد را ریتو ول
دغه ځایونه یو سنت اصلي جوړ شوی دی د نورو ټولونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سړک خواله سره وکي. دریم قدم کې د ځوان کلیز په کې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کې لمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه داس چمون نه وو چې چا زګدنې ورځ بوا او یاد چا نمزدي وا، نو هغه به خپل کور کې بيد غلمنځل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یار د زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خوانده مو خلو.
په خوست کې دوه سیزی وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو دی ځای تراتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولې تو په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شي بیا د پرکوته د سترې زینه کپی شاپو ترسو خپل ساتره وو.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمزای مسؤول عبید ژوند ویل
کپی شپونه د پاره خلک ډیر زخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا علت ته چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کپی شپه دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د هلمند جګړو له عمله د مالو شوې کسانو شمیر زرګونو ته رسیږي او دا کسانو ستمرسته د کمښت له عمله د ژوند اساسي اړتیاو په ترلاسه کولو کې مشکلات لري نور جزئیات پراپور کې
د هلمند معلولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل یې دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د معلول سوو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي پر نظر محمد دولس کاله مخکې د ماین چاودنه سوې چې دواړې پښې یې له لاسه ورکړي د هغه د بدن نوري برخي هم زیانمنې سوي چې اوس هم له دردونو څخه رانځوړي هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې له امله دی له زیاتو ستونزو سره مخ دی
سره وخت کې ځنډیږي موږ بل نور وخت نه مشته په شپږ میاشتې کې مشته راکول کېدی بیا په درې میاشتې کې سو د درې میاشتې نه هم وځندل دی چې شپږ میاشتې لا نه دی رسیدلې دوی په درې میاشتې کې هغه هم نه دی راکول سوی بل اخر امر داسې نشته که د کوم دکاندارانو څخه موږ خرڅ کوو هغه شی د پوه دپاره راوړو ځینې هغه د دې دپاره راوړو چې موږ سره پور کوي
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته شپېته زره افغانۍ ورکول کېږي خو اوس مهال ورته یوازې اتلس زره افغانۍ ورکول کېږي
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي هغه پخوا پرته کړي شپېته زره راکړي په یو ځای د راکړي زموږ کارونه پر وسې او دا رقم نه پکې اوس چای واپس یو غوته نه د غدم اتلس نیم زره افغانۍ د پول مایو به لکه چې یم په سلو کې اچا پیسې د زمایو به یم زما د اتلس نیم زره افغانۍ دي زما د اولاد زما گزارنه پکې
حال مې اوس په خوا یې ډېر تر په سل کمیره کولې اوس کال پر څو دی دغه د څوارلس زرو په دغه څوارلس زرو اته څو راکړي اوس
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې لمخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوي ویل چرونه یې په درې سوو معلولینو ویشل ویل
مخکې چې وو هغه پخوانی طرزالعمل چې وو یو ملکي معلول وو یو نظامي معلول په درجه کې وو یعنی هلته او بل د معلولیت درجه یې همداسې ورته ټاکل سوی وو چې ملکي معلولینو ته د میشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبه په اساس ورکول کېدی نوې امارت چې کل راځي یو نوې ترزلامل د معلولینو د حقوق د پاره جوړیږي هغه ترزلامل کې یو اوز و جلا برخه لري نو هغه معلول چې یو اوز او په هغه وخت 15000 وړي وس دغه ماش 3000 ترغلې دي
دا په داسیال کې د چنن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ لوري ویلچرونه ورکول شو معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي ځکه د دې په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
زمون پښتو خبري مجله ملته پاتې رسېږي خو دري خبري مجله زموږ هم کارا فرشتنګا ته